یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزند پناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
دی تاون تاک امریکایی خبرونه دی و امریکایی سناتور مقاله خبره کرده چه وی امریکا باید له 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې لس زره سرتیری پریږدي. د متحدو ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړیدو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سوله ییز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده، دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي. دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چلنجونه بللی دي. دی وای ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخت رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی هیڅکله امریکایي پوست واک منابع او د ماموریت د بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ. سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی، وای اوباما چې ویلي افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال یو میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي. په حقیقت کې له 2013 څخه را په دی خوا هر کال افغانستان ته ملکي مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوځي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوځ هلې ځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې همدومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي، په هغه صورت کې د امریکا وروستي لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د زینو قماندانانو او دغه راز د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستان د پوزیانو په ایستلو کې بیړونه کړي. د امریکا پوز وویل چې افغانستان ته د 2800 پوزیانو لیږل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوزیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ونه شو، خو ویل چې د ارزونه دا ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم راته واخلې.
ما نوم عبدالرحیم ده.
د کوم ځای یې؟
د پکتیا ولایت څخه.
پکتیا کې د کوم ځای یې؟
پکتیا کې ګردیز.
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده؟
کاروبار هم دغه منډې کې د اترو شامپو کریم صابون دا شین دي.
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی خرڅ
نه دی؟ موږ هم دی پرچون نه خرڅو دی. موږ هم دی. بله.
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري؟
نور دکاندارانو سره پرچون ته دی. موږ نه هم دی وړي. موږ مثال د دوبۍ د جرمنی مال نه مخترازي موږ هم دی خرڅو پرچون کوز دکاندارانو خرڅي هغه یو دانه دودانه دغه
خو هغه ځین په دې نیت راځي چې دوی به موږ ته لګارزان راکوي نو چې بیا تاسو هم مایوس کوي ورته چې نه خرڅو.
نه نه دی غوسره مرات کوو یغه ته ورکو هیڅ خبر هم نسته.
خو اصلي کار مو همدا دی.
همدا ده. بلې.
بیا به ریټونه هم فرق کوي. فرزن همدا به یو ریټ وي او پرچون به بل ریټ وي.
ونو پرچون خو نرخ نه لري چې پر نرخ خرڅ کاخه بل حساب ده. همدا بیا نرخ معلومه ده.
که دی همدا نرخ معلوم دی.
بلې.
او دی همدا به عموما به لګ کم وي کنه.
کم ډیر فرق لري. بلې. پرچون خو بیخی قیمت رازی
تاسی بیا غا پرچون والا تا وایی چه فرزند دومره فرق کوی که تا یو دانه اخلی
نه ولی نه نور تایو خو مگه هم دا پیسه بانی برکو
نو بیا تاسی نه اغا کم چی پاتی شی اغا بیا خرچیگی دوی
والا اغا چی پاتی اغا اسپرکی اغا بیسته کهو او اغا خو بیا نه خرچونه تو که اخلی
او که بیا دی اما اغا کس غوندی نور پرچون خریداران راغ لغوی تی برکو
بلکل
چوم را وقت کیگی چی دا دکان مکرده
دکان دا قدش به واته کلا کیگی
خام دلتا وای که په خپل ځای وای
د مخ کې دکان هنر دوی مارکیټ کې و خو دلته راغله د شپږو کال دلته کیږي او الته خو سابقه دکان نه دی
نو الته مو بخیری ولی د دلته خیر کڅنګه راغله
نه غلطم دکان سته
خو سم شته
او دوه درې دکان غلطه دی
دا نو کاری چې تاسو کاروبار خښونو بل دکان مو
او بالکل خبره ده غدا
خو د خلک ګیله کوي وای کاروبار نشته دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني
والا خوستان خو د سده چې یو ولایت نه څو ولایتونه دی ټول نه خلک یو ولایت نه یو ولایت نه دوه پنځه نفر خو راځي بیا هم حالت خو درې به سره ده خو بیا موږ شکر بس خپل په کار باندې
یعنی تاسو هغه خلکو کې چې بس وای اتو چې ژوند په تمه خوړل کیږي نور خو تمه لنډه ده
نه 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 او نه موږ په دغه سنه په څه کې نه داسې ډیر انقلابونه په موږ تیر شوی دي
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کیږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسې
کنه خبره دغه ده
کاروبار سره مو خوشاله
یې بخیر شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لارسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړی څنګه نه ورکو
آفرین باز ډیر مننه خوشاله اوسې
سلامت دې خیر اوسې
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکخه شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کوله چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی همي مالی میکړی ده او اوس په کابل کې قابلیت ګلولي
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته ښځینه ډاکټرانه نشته او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو پاندې اساس وکړه کله زما سره خپل دا خبرې کولې چې د خلکو لپاره باید ښځینه ډاکټرانه موجوده وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د ښځو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلې وو خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې د کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او هماغه د زما د پلار تشویق و هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصوص سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه چې ازادي رادیو نه ځین راپورونه لرو چې په خوښ کې لقابلګی نه ځین کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوړه غنلې د قابلګی ولولې
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات ما ولیدل اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتي مشکلات درلودل نو د امنیت د نشوالي لامل مو نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريالې په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط راته مسخه چې په خپل وطن کې ووسیږو او د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نوماده څه خاصه وظیفه نه درلودله یعنی د دې وخت نه پیدا کړ چې زه هغه فکر چې را سره و چې زه باید د قابلیت وایم یو څه زده کوم نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلیت ته مې ځان شامل کړ
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه څه مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغه غالبا چې کوم رشتہ پیدا کړی هغه تر اخیره پوری تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخ کړو بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم، نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځل نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.